ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې به ملال یوسف زیت د نوبل جایزې د هغې په اړه د بیلابیلو شخصیتونو نظرونه باجوړ قبایلي سیمې ته د ګورنر د دورې او د خوږ ژبې شاعر اکرام الله ګران د مړینې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز او نړیوال راپورونه مو تاسو ته راوړي دي خو اول خبرونه د ملیحا امیرزاده نه
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته ملالی یوسف زئی وای چې د تعلیم لپاره بخپله مبارزه جاری ساتي نن په کابل کې په ځانمر ګبرید کې یو شمېر افغان سرتیرو ته مجوب لرسیدلی او د روس او چین ترمنځ د توانایي او دفاعي تړونونه لاسلیک شوی دی تفصیل د خیبر پختونخوا لسواته د تعلیم نړیواله مبارزې ملالې یوسفزی ویلي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره بخپل غږ پورته کوي او په دې لړ کې بخپل مبارزې ته دوام ورکوي. نو موري دا خبره پروند د ناروې په پلازمینا اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د سوري ته د وینا پر مهال وکړي. ملالې ویل ویاړي چې لومړی پختنه او پټول نړۍ کې تر ټولو کوچنی د چې د نوبل سولې جایزه وړي. هغه ویل دا جایزه د هغو ماشومانو لپاره ده چې زده کړې غواړي، دا د هغو ترهیدلو ماشومانو لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې ګړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم ونه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، ښځو ته د برابرۍ حق غواړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه غواړم. د نوبل کمیټه لخوا د سولې نوبل جایزه پرون ملالې یوسفزی او له هند د ماشومانو لپاره کارکوونکي کیلاش ستیارتي ته په ګډه ورکړل شو. ملخوا ملالې ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پیښور او سوات کې دستوري وشو. د ملالې پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملالې ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو مبارکي ویلې ده. ورسره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بیان کې ملالې یوسفزی ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې او ویلې دي چې د ټول قوم ټول ځوانان به د سخت دریځۍ او تشدد پر ځای د ملالې پر رنګ ښه سوچ او فکر خپلوي. پاکستان وای د سکیورټی چارو سربیره د افغانستان بیا ودانې کې هم پوره پوره مرسته کوي او د دې مقصد لپاره 1500 میلیونه ډالر بیل کړی دی. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویانې تسنیم اسلم اسلام آباد کې د ونیزي خبري هونډه په وښو کړه. د دې په خبره د پاکستان په مرسته افغانستان کې د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو او نورې بنیادي ډانچې په جوړښت کار روان دي او پاکستان د افغانستان بیا ودانې ته 1500 میلیونه ډالر اوستي دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان مشرولې ژمنه کړې چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد استعمال ته هم نه پرېږدي. نن په کابل کې پر یو پوځي بس په ځانمرګ برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. د کابل د امنیه قمندانې ویان له پیښې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د دوی 15 سرتیري وژل شوي او 12 ژوبل دي.
نن سهار شاوخوا اوو بجې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د تنګي ترخیل په سیمه کې د ملي دفاع وزارت د 12 څرقې کاسټر موټر باندې ځامګ برید شوی چې په ترڅ کې یې د ملي اردو 15 منصوبین وژل شوي دي او 12 سره نور ټپیان دي. درې تنه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مدواتی مسؤل حضرت حسین مشرقی وال مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار خواوشه 4:00 بجې افغان ګډو ځواکونو چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی د پچیرګام ولسوالۍ په اطرافو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه شپږ تنه وسلوال وژل شوي او نه تنه نور زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لارسنو ته څه نه دي ویلي. د هرات ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده خو د مرجوب له پاکلې سونه ویل. له دې مخکې د کورنو چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د هرات د شینډن ولسوالۍ بازار وسلوالو طالبانو نیولې دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت او اروپایي ټولنې له افغان ځواکونو نه د ملاتړ او همکارۍ په برخه کې نن یو تړون لاسلیک کړ. د کورنو چارو وزارت سرپرست ایوب سالنګي د دغه تړون له لاسلیک نه خوښي ښوده او د افغانستان له پولیسو سره د دغه ټولنې د همکارۍ د دوام غوښتنه وکړه.
په تداوم همکاري همیشګي
دی وای د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د اروپایي ټولنې د پولیسو د همکارو په دوام کې چې په ټولو برخو کې د افغانستان له پولیسو سره کړی دا ورنه منندوی یو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د میشن د پولیسو کمانډان نن په کابل کې په همدې خاطر جوړې شوې غونډې ته ویل چې دغه تړون هدف په افغانستان کې د خزینه پولیسو د وړتیا لوړول، تجهیز او د دوی لپاره د تربیتي مرکزونو جوړول دي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. روس او هند نوی تړونونه لاسلیک کړي دي چې تر مخه به د روس په مرسته په هند کې د اټومي انرژي پلانټونه جوړیږي او هند ته به تیل ورکول کیږي. چارواکو په داسې حال کې پر تړونونو دستخط وکړي چې د روس مشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودي نن په نوی دلی کې خبرې اترې وکړي. مودي وویل چې د روس د سرکاري اټومي کمپنۍ روس اتوم او د هند د اټومي کمپنۍ ان پی سی آی ایل ترمنځ تړون له مخې به په هند کې د اټومي انرژي پلانټونو کې لس نورې بټۍ یا ریئکټرې جوړیږي. د روسي کمپنۍ مشر سرګي کیریینکو مخکې ویل چې د کودمکولم اټومي مرکز چېرته چې د روسي کمپنۍ لاول نه دوه بټۍ جوړې کړي دي، دوه نورې یونټ یا بټۍ د جوړولو په اړه په یو جدا تړون دستخط وشوي. د تیلو روسي سرکاري لویې کمپنۍ روس نفت او د هند ایسار ترمنځ هم په یوې ابتدایي راضینامې دستخط وشوي چې له مخې به روس هند ته په راتلونکو لسو کالو کې د لسو ملیونو ټنو برابر تیل ورکول شي. او د چین چارواکو د هند د هیواد غربي خپلواکي سیمې سینکیانګ اویغور په سرخار اورومکی کې د ښځو پر نقاب بندیز لګولې دي. سیمه ایز حکومت دغه بندیز نن له هغې یو ورځ وروسته اعلان کړ چې د اورومکی یوې ځانګړې کمیټه تېر ورځ د یاد بندیز منظوري ورکړه. ممکنه ده چې له دغه ګام سره په سینکیانګ کې نورې کشالې پیدا شي چې د اویغور مسلمانانو استوګنځای دي. په یاده سیمه کې روان کال پر هند چینایانو بېلابېلې حملې شوې دي چې په تېرو دوو لسیزو کې دغه سیمې ته په ګڼ شمېر کې روان دي. دا اوتر دې محل د مشال ریډیو خبرونه استاسو پام را ګرځو د کرنسی بایو او د موسم حال ته چې یوسف کاکړی تاسو وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسی مارکیټ څخه تر لاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 101 روپی 10 پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 115 روپی 10 پیسې او 115 روپی 15 پیسې. یو پوند په 105 روپی 15 پیسې او 105 روپی 15 پیسې. یو عرب امارات درهم 8 روپی 15 پیسې او 8 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپی 50 پیسې او 8 روپی 10 پیسې. یو افغاني په 1 روپی 85 پیسې اخیستل کیږي او یو روپیه 10 پیسې پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا چې راتلونکي څلرویشت غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي، او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم یو او زیات نه زیات 22، بنو کې 15 او 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفي 5 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدن کو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زموږ همکاري ملیحا میرزادا او د موسم صورتحال او د پاکستانی کرنسو په مقابله کې د بهرنو کرنسو ریټونه درته زموږ همکار یوسف کاکړ وړاندې کړ. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. ملالا یوسفزای وایي د نوبل انعام یوازې د هغې نه بلکې د ټول نړۍ د بیوزل ماشومانو انعام دی.
This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education.
د ملالا یوسفزای د بریاو په اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي:
او بیا په داسې ځای کې چې ټول دنیا ورته ګوري او زمونږ دغه د پښتني خبرې بچارې چې کوم دی نو ایوارډ ورکړی کیږي، دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده.
د دې شعرونو خالق ملنګ خو شاعر اکرام الله ګران د دې فانی نړۍ نه نم سترګې پټې کړې.
چې زما د زړه په کور دی ور نه لګي، چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي، هغه دې خان يم چې د لوګې مرما بغیر د مینې مې بل کر نه لګي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزای او له هند د ماشومانو لپاره کارکونکي کلاش ستیارتي ته ورکړل شو. په دې اړه دستوري تدوینه پر مهال ملالی او کلاش ستیارتي پارتي د ماشومانو د حقونو د تعلیم د پرمختګ لپاره شمنتیا او خوده په دې نور تفصيل د موږ همکار قاسم خان مندخیل په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا لسواته د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او له هند د ماشومانو لپاره کارکونکي کیلاش ستارتی ته ورکړل سو. د نوبل سولې جایزې په تاریخ کې ملاله تر ټولو کم عمر ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. د نوبل سولې کمیټې مشر تورجان جګیلند په خپل وینا کې ملاله یوسفزی او کیلاش ستارتی د سولې علمبردار وبلل. ملالی یوسفزی د نوبل امن جایزې ورسته په خپل وینا کې وویل په خپل پلار ویاړي چې دا یې تر بندیزونو لاندې نه وراوستي.
Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly.
زه د خپل پلار منندوی یم چې زما وزرې پرې نه کړلې. زه ویاړم چې لومړی پښتنه یم، لومړی پاکستانی یم او په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی یم چې د نوبل سولې جایزه وړم.
ملالی یوسفزی په خپل وینا کې ول خلک یې په څو نمونه بولی. ځینې ورته هغه ملاله وایي چې طالبانو وشتلې و، ځینې یې د ماشومانو حقوقو مبارزه بولی، ځینې یې د نوبل جایزې ګټونکو بولی، خو دی ول چې د خپل ځان او ژوند د ماشومانو تعلیمي حق ته سپارلې دي او د نړۍ هر هغه ماشوم ته به ځان رسوي چې لزده کړو به برخې دي.
This award is not just for me, it is for those forgotten children who want education.
دا جایزه د هغو ماشومانو لپاره ده چې زده کړې غواړي، دا د هغو ترهیدلو ماشومانو لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې غړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم و نه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، ښځو ته د برابرې حق غواړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه غواړم.
deprived of education.
د نوبل کمیټې په تالار کې د ملالې وینا و چې د دې مورنۍ ټاټو به سواد د سیلګری لپاره مشهور دی. خپلتار څه ناڅاپه بدل سول، ماشومان له تعلیم محروم سول، خلک په درو وهل پایل سول، د خلکو وژنه شروع سو او د دې ټول ژوند هم بدل سو. نو پر دې محل د دې لپاره دوه لارې وي، یا به غلې پاتې کیږي یا به د خپل حق لپاره ژغ پورته کوي چې مرګ ورسره تړلی وو او دې دوی ملاره غوړه کړه. او زیاتوي چې دې ته د نوبل انعام ورکړل سوی ټولې پیسې به د ماشومانو تعلیم ته بسپنوي.
ما ته راکړې د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په پاکستان او په تیرا په سوات او شانګله کې د سکولونو او تعلیم په پرمختګ
لګیږي.
ملالی ول دا پر دې حیران د چنړی توپک ټانکونه او درنې وسلې جوړولای سي خو شوونځي نسی جوړولای. د نوبل انعام شاوخوا $400,000 به نیم په نیمه د ملالی او ستیارتی ترمنځ ویشل کیږي. تر دې وړاندې کیلاش ستیارتی په خپل وینا کې د نوبل سولې جایزه د هغه خلکو په نامه کړه چې د ماشومانو حقوقو لپاره مبارزه کوي.
هم سبي ساتھ ساتھ چلیں.
وختنه مې دادا چې د پرمختګ او رڼا د سفر په ګډه وکړو او هیڅ څوک شاته پاتې نشي. هر ماشوم باید د پرمختګ او ود لپاره آزاد وي، په خپل خوخه وخاندي او اندا چې په آزادۍ سره وجاړي. مونږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا په لور وخوځيږو.
د نوبل امن جایزې د مراسمو په دغه ترڅ کې د پښتو نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر، له پاکستانه راحت فتح علي خان او له هند استاد امجد علي خان سندرې وویلې.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د نوبل سولې جایزې دستوري ته ورغلو پښتنو د ملالې په دغه نام د خوشاله سرګندونې کړې دي او دوی وایي چې د سواد دغه پښتنې جنۍ په نړۍ کې د پښتنو نوم وزلوه. دغه خلکو سره په اوسلو کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې. دا چې دا
ورخور ډیر زیاته خوشحالي محسوسوم. رښتیا خبره ده چې مونږ هغه وخت هم لیدلې ده د دنیا خلک په دې کې شهیدان شو. خدا چې یو پښتنه زموږ د پاکستان اوسیدونکې چې هغه قدرت د ګولانه بچ کېږي، نن په ډیرو شهیدانو کې به یو شهید بل هم اضافه شي. وا هغه نن جونده شهید ده او هغه نن په خپل خوله خبره کوي، هغه عوامو ته مخامخ کېږي او دنیا په هغه اعتماد کوي. دا یو زموږ پیغام دی چې یوازې هلته دهشتګردي نه بلکې دهشتګر خلاف قوتونه شته. او بیا په داسې ځای کې چې ټوله دنیا وته ګوري او زمونږ دغه د پښتني خوري بچاره چې کوم دی نو ایوارډ ورکړی کیږي، دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده. او بیا چې موږ په خپل پدې کې شامل یو او په شریکه باندې چې کوم دی ایوارډ ملاویده او نن ټولی دنیا غې ته قتل، زه ډیر خوشاله یم. او رښتیا خبره دا ده چې سړی امید پیدا شي چې واقعي د امن قوتونه او د مینیم قوتونه دا به مضبوطیږي، د تعلیم لپاره هم، د امن لپاره هم، او د دې مخالفین به چې کوم دی شکست خوري.
وجنانه د دې لپاره د موږ لپاره د دینه د خوشاله خبره بل غټه کمه یو ده چې نن په دې محفل کې د پښتون نوم اغسته کې د چکو سنگرم پښتون او اوارډ چې غشن هغه پښتون و، د دې غټه خبره بل کمه کې دي چې د پښتونو لپاره، د پښتونو لپاره دومره لوی خبره ده او د کم کاز لپاره ده. ګوره د ټولو غټه خبره ده چې د تعلیم لپاره ده، د امن لپاره ده. دا دې خبرې ته پام کول پکار دي چې نن د دنیا د ټولو غټ ضرورتونه څه دي؟ یو امن دی، یو تعلیم دی، دا د ټولو زیات ضرورتونه دي. او په هغه مت کې یو پښتني جنې د نوبل پرایز جایزه واغسته، نو دینه تاسو څنګه درته لګوي؟ دینه پته لګی چې پښتانه څومره امن پسند خلک دي، څومره په تعلیم مین خلک دي، خو کوڅو کوم پرېګ دي.
مې ست بچا مې نوم دي د سیدو شریف اوسیدونکی ما، یقینا چې نن ډېر زیات خوشاله شو چې مراد ته د امن نوبل انعام ملو شو. دا نوبل انعام چې ده، دا زمونږ د ثابت پښتونخوا لپاره، د پاکستان لپاره ډېر د خوشاله خبره، د فخر خبره ده.
شجاعت علی خان نے زیاستن سره د نړیوال پادری یونیورسيټي منسره کې نن سبا د جرمني کې مه پی ایچ ڈی می ولا سټیج کې ده. او زړه می غوښتل چې دلته راشم او زراغلم دلته کې نن موري ده چې یاره ملاله ته وړ ملو شو. دغه د کوم یو ته هر کله و ما ډیر زیات خوشاله ما پاکستان نومې د امن په لار باندې چت کو په دنیا کې پاکستان د امن په نوم باندې په جنگ کې راځي. پاکستان په داسې صورتحال کې چې هر طرف دهشتګردي ده، خلک وسوي چې او امن دي، تعلیم لپاره خلک جهاد کوي، جهاد کوي. زه ډېر زیات خوشاله یم، ملاله ته ډېر زیات مبارکي وایم.
زما ملک ریاض نوم دی، د سوات قومي جرګې او پښتونخوا مې پټۍ په نمائندګۍ زده پروګرام ته راغلی ما. نن چې کوم پروګرام موږ وکړو د نوبل پرایز په حواله سره د ملالی یوسفزۍ، نو موږ ته محسوس شو چې د انسان چې کوم کوششونه دي هغه خامخا رنگ راوړي. هغه ټولو خلکو ته نن حوصله ملاو شو، موږ هغه ته داد ورکو چې هغوی کله په سخت وخت کې د حق آواز کړی دی، هغې قائم پاتې شوي دي، د نور خلکو حوصلې اوچت کړي دي. او زمونږ خلاصې به هم په دې وي چې موږ خپل روان جنریشن ته دا سوچ او فکر ورکو چې په حق باندې بالکل کمپرومایز نه لري په کار. کم خلک چې د خلکو د حقوقو غصب کولو کوشش کوي، د آئینی، قانوني، معاشرتي، اخلاقي دغه خلاف او ځل اوچتول په کار دي، هرو به مسلې حل کیږي.
او خدا ملالا کلاش رجم بارکر کوم چاهو نو بل پیس پرایز واغستو، زه ډیره زیاته خوشاله یم. او بل دا چې هغه کله زمون نو مینشن کو چې زه یوازې ملالا نه یم، زه کائنات یم، زه شازیه یم، زه کائنات سومرو یم، او د سیمه نور خواندې مې یاد کړی. نو دینه دا دښتې کې چې موږ یوازې نه یو، هغه چې
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې مدني ټولنو او ځینو سیاسي ګوندونو په یو دستوري کې ملالی ته د نوبل سولې جایزه په ترلاسه کولو خوشحالي څرګنده کړه. دغه دستوري ته زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی او دا رپورټ را لېږلی.
په پیښور پریس کلب کې د ناری تیر مازیګر د ناروې په اوسلو ښار کې ملالا یوسفزۍ ته د نوبل جایزې ورکولو سمدستي رستو پورته شوې او د یو شمیر مدني ټولنو او ځینې سیاسي ګوندونو استادو په پیښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزۍ په نوبل جایزې ترلاسه کولو خوشحالي څرګنده کړه او په دې خوشحالۍ خواږه هم وویشل شو. د دې دستوري پر مهال د پښتونخوا محافظ تحریک چیرمین پلکناز دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل:
په ملاله چې کوم دی نو داسې تاسو په یاغه سي دار قسمه خبرې ترې ورپسې کیږي. پښتون چې تخل اره عمومي، پښتون چې نو حاصل کی نو هغه چې کوم دی غدار شي.
او د باچا خان فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د ملاله یوسفزۍ او کیلاش ستیارتي شریکه نوبل جایزه ترلاسه کول د سیمایز امن لپاره یو ښه امکان وبللو.
دا نوبل انعام د هند د کیلاش ستیارتي او د پاکستان د ملاله یوسفزۍ په مېز کې تقسیم انعام دی. امکان پیدا کی چې پتی سیمه کې کی په استرالی ایشیا کی چې دی امن او د جنگ څومره مسلې تړلې دي چې دې یو پلیټ فارم ورکړي شي او د ټوپک مارای په ځای دلته د کتاب او د قلم حکومت قائم شي.
او د سوات د سیمې څخه تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سملای غړي سید جعفرشاه د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په صوبایي سملای کې د ملالې یوسفزۍ په اړه قرارداد موجوده حکومت منزورولو ته پرې نه خوړو. او د مدنی ټولنې ایس پی او مشر ارشد هارون دی غونډې ته د ملاله یوسفزۍ په اړه په خپلو سرګندونو کې وویل
دا هغه زمونږ لور خور ده چې دې کسانو وشته ختموله او خدای غیلې عزت ورکړه دنیا ولې عزت ورکړه او هغه د پښتون قوم دپاره د عزت
که څه هم په دې دستوره کې د ملاله یوسفزۍ د نوبل جایزې ترلاسه کولو په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکې وشوې خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په جاري شوي بیان کې ملاله یوسفزۍ ته په نوبل جایزې ترلاسه کولو مبارکي ورکړې شوې ده او د وزیر اعلی په بیان کې دا هم ویل شوې دي چې هر یو ځوان به د سختدریزۍ او تندروي په ځای د ملاله یوسفزۍ ښه سوچ او فکر اختیاروي او د ملاله یوسفزۍ پرنګ وړې جنۍ نړیوالې ټولنې ته زموږ خسیره ور وړاندې کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د یارانو مشال
په 11:30 بجو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د باجوړ جنسي د دورې په موقع اعلان کړی چې د ماشومانو جنکو لپاره به خار سیول کالونی کې مدرسه او یو ماډل سکول جوړولی شي چې بیا څوک خپل ماشومان د باجوړ نه بهر تعلیم ته ونه لیږي. د دغه سفر په اړه زموږ د همکار شانواز ترګری دا راپورټ ورکړ.
پرون د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د باجوړ ایجنسی د دورې په موقع د یو عرب روپو ترقیاتی منصوبو اعلان کړی چې پکې په پشت کې یو سرکاري ډیګری کالج په برنګ کې تر د 12 جماعت پورې هایر سیکنډري سکول هم شامل دی. دغه دورې او د ځینې نورو منصوبو د اعلانونو په اړه مې د یو ځای خبریال سلیم خان سره رابطه وکړه. نو هغه وویل
ماشومان چې په کراچۍ کې کلی کومه پیښه چې راغلی وه نو ځای ختمېدو لپاره په سیول کالونی ښار کې هم د ماډل سکول او د هغې سره د یو مدرسې اعلان هم وکړو. بلې د سیول کالونی ښار کې د کویک ریسپانس سنټر هم افتتاح وکړله.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د کاروباریانو د اتحادیې د صدر لالی شاه سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د ګورنر باجوړ ته راتګ او بیا ترقیاتي منصوبې اعلانول د سیمې لپاره ګټورې دي.
چې څه مطلب لري په غلام خان کولاو دی، مطلب د تورخم کولاو دی، موږ په خپل باندې دا ویلي، زموږ د روزګار خلکو دا ویلي چې موږ ته د نواپاس کولاو شي، د نواپاس زموږ مطلب د افغانستان سره مطلب روزګار کیږي.
ملک ګل افضل خان د سلارزو اوسیدونکي دی او هغه د گورنر په دوره او په اعلانونو خپل نظر داسې وړاندې کړ.
حتی چې زموږ د باجوړ خپل گورنر چې کوم دی شوکت الله خان چې هغه راغلی، نو هغه دې اعلانونه کړي. خو دا اعلانونه چې کوم دی دا موږ د هغه وخت پورې د کاغذ یو ټوکر ګرځو چې په دې باندې عملي کار نه شروع شوی.
گورنر خیبر پختونخوا د پښت او خار ترمنځ د لوی سړک ته آبادکاري ترڅنګ د ځینو کلیو وړو وړو سړکونو د جوړولو اعلان هم کړی و. په دې اعلان د سلارزو اوسیدونکي ملک عجب خان وای
بھائی دا څه کار دی چې دا څه ډیر ګورنران راغله، شوکت خان هم راغلی دی، هغه اعلانونه کړي دي، پر هغه کې به کالج شاشي دا راغه روړي چې تا هغه کلی وه دا قسې تش کاغذونه خلک دغ کوي او اعلانونه کېږي، دې ته صحیح ته نه کېږي. او هلیکاپټر راغله، موږ ته دا پته هم نه لګي چې بریګیډیر صاحب راغله خو گورنر صاحب راغله، غونډار ته بند.
او د خبر پختونخوا گورنر اول پشت ته لاړو چې له هغه ځای ورسره د یادې سیمې نه ټاکلې شوي د پارلمان غړي شهابالدین خان هم باجوړ سیول کالونۍ ته راغله، چېرته چې هغوی په جرګهحال کې قبایلي ملکانانو ته خطاب او دا اعلانونه وکړل. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي وایي چې د موجوده گورنر د قبایلی سیمو ترقیاتی فندونه منجمد کړي دي. خو بیا د گورنر هاوس چارواکي وایي چې یوازې د پارلیماني غړو ثواب دي دي فندونه منجمد شوي دي او نور فندونه لا اوس هم دغسې روان دي. په دغه اړه د راپور اورېدل یو وړې دمې نه پس هر کال د پاکستان په سالانه ترقیاتی بجټ کې د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره یو ځانګړی رقم مختص کیږي چې سالانه ترقیاتی پلان لاندې په دغو سیمو کې لګول کیږي. خو د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي وایي چې د تیرو شو میاشتو نه د خیبر پختونخوا موجوده گورنر مهتاب عباسی د دغه ترقیاتی پلان د لاندې د لګښت رقم منجمد کړی دی چې له امله یې په ټولو قبایلی سیمو کې ترقیاتی پروژې په ټپه ولاړې دي. د کورمې قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري د گورنر د دغې پریکړې په اړه د باجوړ قبایلی سیمې نه د سینټ غړي ملک هدایت الله خان نه مې وپوښتل چې د گورنر د دې پریکړې تر شا څه سبب و. نو نوموړي مشال ریډیو ته وویل
اصل کې وجه دا ده چې د دې بیوروکراسي چې دا هغه د کارونه ډیلی شوی. دوی وایي چې 20% نه کم کارونه باندې کار کم شوی هغه به فریز کړی شو. او چونکې گورنر صاحب د فاټا سره نه تعلق شته دی نه فاټا لیدلې ده دغه شانتي همدې دومره تجربه شته. نو هغې ته دا مشکلات زمونږ د فاټا نه ښکاري چې مونږ کومه له بعض علاقو ته هم د رفت نه کېږي. هلته د طالبانو کنټرول او هغه کلیر شوي دي. اوس نو هغه ځای کې کارونه هغه سپیس سره نه شي کېدی کومه چې په زنده کې یا په صبح کې کېدی شي. او دلته مونږ ته تکلیفونه شته خو هغې زمونږ په دې مسلو باندې ډېر باخبره نه وي.
خو په پېښور کې د گورنر هاوس د سیکرټریټ یو چارواکي محمد رضوان مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو لپاره یوازې د پارلیماني غړو ثواب دیدی فندونه منجمد کړل شوی او د سالانه ترقیاتی پلان لاري د پرمختګ پروژې اوس هم دوام لري. هیڅ قسمه فندونه نه دي منجمد شوی. ټول فندونه اوس د سالانه ترقیاتی پلان د لاري استعمالیږي. مخکې به منتخب غړو ته نیخ په نیغه فندونه ورکول کېدل خو اوس هغوی ته دغه فندونه نه ورکول کیږي او ټول فندونه د سالانه ترقیاتی پلان د لاري لګول کیږي. د کورمی قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي چې هر کال د قبایلی سیمو د 2 میلیون خلکو د ترقیاتی پروژو لپاره 14 ارب روپیه مختص کیږي چې د نیمې نه زیاته برخه د قبایلی سیمو لپاره د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو په مد کې خرچ کیږي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
کومرسته کوم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاړه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ نو تاسو کولی شئ چې موږ سره په ټویټر او مشال ریډیو چې د مونږه پته ده په ټوئیټر باندې او فیسبوک باندې چې مشال ریډیو پته ده تاسو مونږ سره په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم ملګری کېدئ شئ. که په فیسبوک او ټوئیټر باندې مونږ سره ملګری شئ نو تاسو ته به د سیمې نړۍ او په خاص توګه د قبایلی سیمو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کیږي. د دې درنګ ساعت کې په پښتونخوا کې 9:30 بجې کیږي. د 9:30 بجو د خبرونو پس به تاسو ته د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو کتنه اورئ. د دې ترڅنګ د بلوچستان په اړه او د قبایلي سیمو په اړه باندې راپورونه هم شته. د اکرام الله ګران د مړینې په اړه باندې هم راپور دی. او د دې ترڅنګ د پاکستان د تحریک انصاف او د موجوده حکومت ترمنځ د مذاکراتو په اړه باندې راپور تاسو ته هم وړاندې کوو. او بي بي شیرین سندره به هم اوري. خو وررو د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز لپاره ملیحه میرزاده ته
د خیبر پختونخوا لسواته د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ ویلي چې دا هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل غږ پورته کوي او په دې لړ کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د سورې ته د وینا پر مهال وکړې. ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پېښور او سوات کې د سورې وشو. د ملاله پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو مبارکي ویلیدا. پاکستان وای د امنیتی چارو سربیره د افغانستان بیا ودانې کې هم پوره پوره مرسته کوي او د دې مقصد لپاره 1500 میلیونه ډالر بیلی کړي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویانې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري هونډه په وښو کړه. نن په کابل کې پر یو پوځي بس په ځانمرګي برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوی دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویان وای چې په دغه حمله کې د 15 سرتیري وژل شوی او 12 ژوبل دي. وسوالو طالبانو د دې حمله مسولیت اخیسته. د هرات ولایت امنیتی چارواکي وای چې د شینډنو لسوالې په بازار کې د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. خو د مرګ جوګله په حق لیسو اونې ویل. له دې مخکې د کورنو چارو وزارت هغه اواز یې رد کړ چې ګواکې د هرات ته شینډنو لسوالې بازار وسلوالو طالبانو نیولې دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت او اروپای ټولنې له افغان ځواکونو نه د ملاتړ او همکاري په برخه کې نن یو تړون لاسلیک کړ. د کورنو چارو وزارت سرپرست ایوب سالنګي د دغه تړون له لاسلیک نه خوښي خوده او د افغانستان د پولیسو سره د دغه ټولنې د همکاري د دوام غوښتنه وکړه. روس او هند نوی تړونونه لاسلیک کړي دي چې تر مخه به د روس په مرسته په هند کې د اټومي انرژي پلانټونه جوړیږي او هند ته به تیل ورکول کیږي. چارواکو په داسې حال کې په تړونونو دستخط وکړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن په نوې دلی کې خبرې اترې وکړي. او د چین چارواکو د هیواد غربي خپلواکي سیمې سینکیانګ اویغور په سرخار اورومکی کې د اورومکی کې د ښځو پر نقاب بندیز لګولې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غواکې او اوس ورځو د پاکستان خبرې شوې د زینو اخبارونو اداریو ته زموږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړې را دي چې دا وره.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل په بحالې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تحریک انصاف کور کمیټې حکومت سره د څه قسمه شرطونو بغیر مذاکراتي عمل بحالولو اشاره ورکړې. خو وایي د دوران به احتجاج هم جاری وي او بلدا چې دا مذاکرات کم ځای ودرېدلی وو هم د هغه ځای به شروع کیږي. بل طرف ته د حکومت ترجمان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي که تحریک انصاف مذاکراتو کې سنجیده وي نو دوی به د لاهور او کراچۍ احتجاجونه ختموي ځکه چې مذاکرات او تشدد په یو ځای نه چلیږي. اداري اخره کې لیکي چې د سره سره سیاسي جرګې هم خپل حل ځلې توند کړې دي. او سراج الحق وایي د مذاکراتو د بحالې ګام یو ښه عمل دی او د دوران دواړو ډلو لا د یو بل موقف اورېدو سره سره د لچک مظاهره هم پکار ده چې دغه رنګ جمهوري عمل مخ په وړاندې روان پاتې شي او د دې نه وړاندې چې معاملات نور خراب شي ټولو ډلو لا د ذمہواري احساس پکار دی. د دې ترڅنګ بعض ورځپاڼو د سوات ملال یوسفزی ته د امن نړیوالې جایزې ورکولو په اړه هم لیک کړی دی. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د نړۍ په تاریخ کې دا یو ریکارډ دی چې د سوات ولس کلنی جینې ته د امن جایزه ورکړې شو. او دغه دستور د ناروې په اوسلو ښار کې وشو چې پکې د ټولو نړۍ نه خلکو ګډون لرلو. اداري وایي چې د نن نه دوه کال وړاندې ملالې یوسفزی وسلوالو هغه وخت په ډزو وښته کله چې دا د نور ملګرو سره د سکول نه کور ته روانه وه. او د دوران د دې دوه نور ملګري هم جوبل شوې. خو د دې باوجود اغلې خپل اواز غلې نه کړو چې هر ماشوم د پاره تعلیم ضروری دی. او دغه خبره پرون د ناروې په خار اوسلو کې هم راپورته شوه. اداري وایي چې د دستور کې ملالې یوسفزی د ځان پرنګ نور جنکې هم را بللې وي چې د ښځو او جنکو د تعلیم او حقوقو د پاره اواز پورته کوي. او دغه جنکو کې کائنات او شازیه هم شامل وي څوک چې په ملالې یوسفزی د حمله په وخت جوبل شوی وي. او هغه ورځ لري نه ده چې ملالې ته د خپل خوب تعبیر ملو شي د کوم د پاره چې هغه اواز پورته کړي. خو موږ له هم پکار ده چې تر هغه وخته دا خبره تسلیم کړو چې هر جنیت ته د تعلیم حق دی او هغه ورځ برازي چې جنکه به هم د نورو خاریانو په سیر برابر حقونه لري. د غرنګ بازي ورسپانو بیا خپل اداریو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوی خلکو په حواله لیک کړي چې پکې جنگ ورسپانه وای د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د اعلی پای غونډه کې د تقریبا 100,000 بیکوره شوی خلکو د واپسې لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې شو. اداریا د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې لیکي د ترهګرو نه پاک کړې شوی علاقو کې د امن په ځای کولو وروسته به منطقه کې امن ته وده ترلاسه شي او د دې د منطقي انجام تر رسولو لپاره د پاکستان پوسټ کلکه اراده لري او موږ د پاکستان پوسټ سره اوګه پوګه ولاړ یو. اداریا خیر کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د بیکوره شوی خلکو په حفاظت سره مرحله وار واپسي باوري کړي او بیا د دې وروسته د ورته خپل کورونو آبادولو لړکې هم پوره پوره سہولیات ورکړي شي، ځکه چې د خلکو د پاکستان د بقا لپاره لوی قربانی ورکړې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د امریکا د سینټ هغه راپور په حواله لیکلی دی چې پکې د هیواد استخباراتي ادارې سی آی ای د پلټنو طریقې کار بیرحمه بلل شوی، خو بیا یادې ادارې دغه راپور ډیرو برخو سره اختلاف ښودلی دی. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتېرو شمیر او دغه هیواد په وړاندې د باراک اوباما او د هغه د انتظامي پالیسۍ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا میرزاده نه اورو.
فارن پالیسی مجله د امریکا د سینټ د رپورت په حواله لیکي چې د ډیرو کلونو لپاره د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپلو پلټنو د طریقو دفاع د کراچۍ له پیښې سره کوله. د ادارې په خبره د پلټنو له سخت طریقې کار سره د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس په کراچۍ کې د هیواد پر سفارتخانې د برید مخه نیول ممکن شو، خو د سینټ رپورت د سی آی ای لخوا ورکړل شوي معلومات سم نه بولي. مجله لیکي د امریکا استخباراتي ادارې د سینټ د رپورت له ډیرو برخو سره اختلاف ښودلی، خو په لیکل شوي بیان کې ویلي دي چې د کراچۍ د پیښې سره په تړاو د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو اهمیت یې زیات بیان کړی. مجله لیکي دا د سی آی ای لپاره د پام وړ رعایت ښایي چې یاد اداره د ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د مشکوکو وسلوالو نه د پلټنو د بېرحمه طریقې کار سره چې پکې د تیزو اوبو اچولو ترڅنګ د نیول شوي تن کورنۍ د وژلو دړکې شامل دي، په هغو استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو کې مرسته کیږي چې په نتیجه کې د ډیرو امریکایانو ژوند ورسره بچي، لکه د کراچۍ د سیسه. بلخوا ټایمز مجله د امریکا په خارجه پالیسی جوړولو کې د ولسمشر باراک اوباما رول ته کتنه کولو سره لیکي چې یا خو مبالغه او یا پکې د غستړیا ښکاره کوي. مجله لیکي د افغانستان نه د وتلو په حال کې دغه په پالیسی کې دواړه خبرې تر سترګو کیږي. د مجله په خبره دا هم د امریکا د ولسمشر ناسمه فیصله ده چې د یوې لویې جګړې شروع کېدلو په سر کې په دغه هیواد کې جنگي مشن سرته در رسولو فیصله کړی ده. مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي چارې افغان پوسټ ته سپارل د یو ګډوډ او بېمانه سوچ نشاندهي کوي. د 2011 د یو سلسله زرو پوزیانو نه دروان کال تر اخیره د غشمیره لسو زرو ته راټیټیږي. له اوس نه په د غشمیر کې د زیاتوالي خبره کیږي چې د جنوري د میاشتې نه په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوزیانو شمیره 14,000 ته لوړ شي چې د افغان ځواکونو تربیت او مرسته به کوي. مجله لیکي دا اشاره ورکوي چې امریکا اوس هم د افغان پوز رهنمایي کولو ته ژمن دی. مجله زیاتوي افغانستان له امریکا نه یو لویه غوښتنه کوي، هغه دا ده چې د اوباما انتظامیه دی د پاکستان نه په افغانستان کې د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د رول په هکله تپوس کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې سخت کال چین پاکستان کې په لویو پروژو کې څه د پاسه 45,000 ارب ډالر سرمایه کاری کوي چې زیاتره پروژې د توانایي د پیداوار زیاتولو لپاره دي. د دغې مقالې مهم ټکي درته یوې وړې دمې نه پس وړاندې کوو. امریکایي مجله نیشنل انټرسټ په خپل یو مقاله کې د چین لخوا پاکستان سره د اقتصادي مرستو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې د نومبر په 1/10 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هزاره موټروي پروژې پرانیسته وکړه. دغه سلوروی سړک به د اسلام آباد خوشا سیمې چین ته تلونکي کراکورم های وی سره تړي او د خیبر پښتونخوا د غرایز سیمو نه به تیریږي. په دې پروژه به کم 300 میلیونه ډالر لګښت راځي او په 2 کالو کې به سرته رسیږي. مجله د چین د سرکاري خبري جان زینوا په حواله لیکي چې د دې پروژې پرانستا د پاکستان او چین لخوا د هغه اقتصادي کوریډور جوړولو د لوزنامې د عملي کولو پیل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې نږدو کې شوې ده. د مجلې په خبره چین د دغه کوریډور د نقل و حمل لارې هغو سیمو ته د خپلو امنیتي سرتیرو استولو لپاره هم کارولی شي چې د هند او پاکستان ترمنځ متنازعه دي. تیره میاشت په بیجنګ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه لوزنامه لاسلیک کړې ده. د دې لوزنامې له مخه چین به په پاکستان کې د څه د پاسه 50 ارب ډالرو سرمایه کاری کوي. په دغو 50 ارب ډالرو کې به څه کم 24 ارب ډالره د توانایي په پروژو لګول کیږي او د 2021 کال پورې به 16.5 میگاواټ بجلی پیدا کول کیږي. نور سکم 12 ارب ډالره به د سړکونو جوړولو لپاره کارول کیږي. مجله لیکي چې د نومبر د میاشتې د لوزنامه د هغو لوزنامو نه علاوه دا چې د روان کال په فروری کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې دي. په فروری کې چې کومې لوزنامې شوې وي د هغې تر مخه چین به د بلوچستان صوبې په ساحلي سیمه گوادر کې یو هوایي ډګر جوړوي. د کراکورم هایوې د بیا رغونې کار به هم کیږي او د چین د پولینا تر راولپنډۍ ښار پورې د تیز رفتاره انټرنیټ فایبر آپټیک لاین به هم غځوي. د مجلې په خبره په 13 کالو کې د چین لخوا پاکستان کې د موجوده سرمایه کاری تر ټولو زیاته ده، خو چې کله دغه پروژې مکمل شي نو تر ټولو زیاته ګټه به هم چینایي کمپنیانو ته رسی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 14 بجو،
د یارانو مشال
په 14:30 بجو.
اوریدونکو، په پاکستان کې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند موجوده واکمن حکومت او پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا په مذاکراتو سلا شوې دي. د وفاقي حکومت د مذاکراتي کمیټې مشر وینا ده چې حکومت فیصله وکړه چې پی ټی آی سره به باضابطه او با مقصد مذاکرات کوي، بلخوا پی ټی آی وایي چې د دوی احتجاج به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې حکومت جوډیشل کمیشن نوی جوړ کړي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا رپورټ.
وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف سره بغیر د سشرط مذاکراتو لپاره اعلان کړی دی او پاکستان تحریک انصاف نه یې غوښتنه کړې ده چې اله محدوده مودې لپاره د احتجاجونو او ځنډوي. د چهارشنبه په ماښام د مسلم لیگ نون د کور کمیټې د اجلاس نه پس د خزانه وفاقی وزیر او د مذاکراتي کمیټې مشر اسحاق ډار
جو هماري پارټي نه اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے
زمون ګون او وزیر اعظم د حکومت لاړه چې کومه فیصله کړی ده نو هغه دار چې مونږ هم بغیر د سشرط پی ټی آی سره مذاکراتو لپاره تیار یو. بل ته هغوی یو مطالبه وه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي یا د په چټۍ لاړ شي، نو هغه غیر آئینی او غیر قانوني وه. نو زه د پی ټی آی د دې هرکلی کوم چې هغوی د وزیر اعظم د استعفا د مطالبې نه د صبرداره شو.
بلخوا پاکستان تحریک انصاف د حکومت د غیر مشروط مذاکراتو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د مذاکراتو سلسله به هم هلته نه شروع کیږي چرته نه چې ودرېدلې وه. تېره شپه په ډی چوک کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې حکومت دې د درغلیو تحقیقاتو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړي نو دوی به د احتجاجونو سلسله ودروي. د عمران خان په وینا چې د کراچۍ په احتجاج کې 48 ګڼې پاتې دي نو چې څنګه جوډیشل کمیشن کار شروع کړي نو دوی به د احتجاجونو سلسله وځنډوي. د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات بحالېدو په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې حکومت هم دباو کې دی او پاکستان تحریک انصاف کې دننه دا خیال تقویت مومي چې احتجاجي سیاست څه نتیجه ورنکړه نو پکار دی چې د مذاکراتو لار خپل کړی شي. دی وایي
ولې متاسفانه د تیرو درو میاشتو نه زیات موږ کتل چې تحریک انصاف او خاص کر دا عمران خان په سیاسي موقف کې موږ سره لچ کندلی دو سه هم په 13 ورځو کې موږ ګورو چې څنګه چې تبدیلی راغلی ده او په کار کې موږ خوش امید یو په کار کې موږ امید لرو چې دا تبدیلی کې دا یا په سوچ کې دا بدلون کې دی دې په نتیجه کې به یو مثبت او یو پرامن طریقې سره چې دی نو د دوړو ګوندونو مېز کې چې کوم مسایل باندې اختلافات کې هغه به حل شي.
د فکر ده د اپوزیشن مشر خورشید شاه د 13 په ورځ وزیر اعظم نه غوښتنه کړې وه چې پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکرات بیا شروع کړی شي او اوس به مذاکراتو لپاره وزیر اعظم نه یو قدم اوچته ولوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدن کو پکوټه کې د ورکو بلوسو د کورونو یو شمیر ځوانانو پیغلو د بشري حقوقو په نړیواله ورځ لاریون کړي او غوښتنه کوي د دوی ترې تم کړل شوی بلوس ځوانان دې را خوشی کړل شي. د کورنۍ د دوی پهلوانو د ترې تم کېدو او ورسته د وجل کېدو ذمہ ده. پاکستان استخبارات یادوي خو هغوی دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر پی نور تفصیل لري.
د ترې تم کړل څوی بلوڅو ژغنمې سازمان لخوا د چهارشنبې په ماسپښین د کوټې له مطبوعاتي کلب څخه لاریون پیل شو چې د ښار په بیلبیل سړکونو تر تلو وروسته یې د بلوچستان های کورټ او بلوچستان اسمبلۍ مخې ته هم احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې په بلوچستان کې د استخباراتي شبکې له بشري حقونو څخه سرغړونه بند کړي او ټول ترې تم بلوڅ ځوانان دې را خوشی کړل شي. په دې احتجاج کوونکو کې یوې پیغلې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نن ورځ له ملګرو ملتونو څخه پوښتنه کوي چې دوی ولې د بلوڅو په وژنه چوپ پاتې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن نړۍ د بشري حقونو ورځ لمانځي، لیکن بلوڅ هغه قام دی چې له دې هر څه بې برخې دی. موږ له بین الملل څخه پوښتنه کوو چې تاسو چیرې یاست؟ تاسو چې د بشر د حقونو خبرې کوئ، نو ولې د بلوڅ قام په اړه خبره نه کوئ؟ ولې خبرې نه کوئ؟ آیا بلوڅان انسانان نه دي؟ د ورکو بلوڅو د ژغنمې سازمان یو مشر نصر الله بلوڅ بیا وویل چې روان کال د دوی 1500 نور ځوانان ترې تم سوي او د 1500 نورو هغوی بیا خراب سوي مړي موندل سوي دي. تر اوسه پورې چې زموږ په لیست کې څومره نمونه دي، په هغوی کې 1500 کسان په روان کال کې ترې تم سوي دي او د توتک له اجتماعي قبرونو سره د 1500 په شاوخوا کې د بلوڅو سیاسي کارکنانو خراب سوي مړي غورځول سوي دي. له دې سره چې د ورکو بلوڅو سازمان په 2014 میسوي کال کې د ورکو او وژل سوي بلوڅو شمیر تر زر زیات یادوي، خو هلته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا مشال راډیو ته په ورکړل سوي معلوماتو کې په 2014 میسوي کال کې د موندل سوي مسخ شوه د مړیو شمیر 144 لیکل سوی، چې په هغه کې 28 بلوڅ، 24 پښتانه، 19 د نورو قامونو د وګړو او 9 د ناپیژندل سویو کسانو مړي دي چې د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه موندل سوي. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ بیا وایي په صوبه کې لا هم د بشر له حقونو څخه سرغړونه کیږي، خو د ده په خبره د تیر په پرتله په کې بیخي زیات کموالی راغلی دی.
هیومن رایټس کے حوالے سے میں نہیں کہتا ہوں کہ وائلیشن
زدا نه وایم چې دلته له بشري حقونو څخه سرغړونه نه کیږي. کاش کې چې په دې هیواد کې دا سینه کېدلای، لیکن له دې هر څه باوجود د موجوده حکومت دا هڅه ده چې له بشري حقونو څخه سرغړونه نه وي. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د بلوڅو سیاسي کارکنانو د ترې تم کېدو لړۍ له 2002 ایسوي کال څخه پیل شوی، خو له 2008 ایسوي کال را پدې خوا بیا د دوی خراب سوي مړي موندل کیږي. که څه هم تر دې وړاندې به یوازې د بلوڅو ځوانانو خراب سوي مړي موندل کېده، خو له تیرو 2 کلونو راهیسې پکې د پښتنو خراب سوي مړي هم موندل کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدن کو مشال ریډیو ته وکی د پښتو ژبې نامتو او خوږ ژبې شاعر اکرام الله ګران نن سهار لدی دنیا سترګې پټې کړې دي او هم نن د زیارت په ورځ مازیګر 4:00 د 400 په پړانګو کې د جنازې لمونځ ادا شو او له دې وروسته به په خپل د نوموړي د ژوند او فن په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج احمد دا راپورټ راکړي.
خوږ ژبې او ملنګخوې شاعر اکرام الله ګران په کال 1941 کې د جنوري په 15 نیټه د 400 په پړانګو یا سینزیو سیمه کې د میا فضل رحیم کرا سترګې غړولې وي او له دې وروسته یې په خپل علاقه کې تر 13 جمعات سبق وي. د اکرام الله ګران تر دې دمه یو د غزلو کتاب د زما غزل په نوم چاپ دی. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان وایي چې اکرام الله ګران د پښتو ژبې د غزل استاد شاعر وو او د دې سره سره ډېر انسان دوسته او د انسانانو خواخوږی او هم درد هم وو. په هیڅ جوړ به یې شر نه خوښوو او هم دا وجه وه چې دا د مینې سړی په مینه ورک مین وو او د دې عکاسی یې په شعرونو کې هم لیدل شوه. د پښتو ژبې شاعر ادیب او پېښور اسلامیه کالج یونیورسٹی کې د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته د اکرام الله ګران په حق لا اووی چې داسې شاعران په پیړو پیړو کې یو پیدا کیږي او په دا معنی پښتو ژبه ډېره غنی وه چې د اکرام الله ګران غونتې شاعري یې لرلو.
اکرام الله ګران صاحب په فنی او فکری لحاظ باندې دومره اعلی تربیت شو چې د غزل مونږ معیار ګرځولی وو او د غزل استاد شاعر او انسانیت د زړه ساتونکی او په ځان باندې ټول هر څه تېرونکی او زغمونکی چې دی داسې بني ادم په تاریخ کې چېرته یو څو دانې پیدا کېږي که نن هغه نشته نو کلام به ژوندی ځکه چې په خپله باندې فرمایي وایي چې زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي هغه دیقان یم که د لوږې مرمه بغیر د مینې مې بل کر نه لګي او که څوک مې وجني لاسې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي.
اسلام آباد کې د پښتو ادبي سوسایټي مشر اقبال حسین افکار د اکرام الله ګران په حق لا مشال ریډیو ته وایي
زمونږ د پښتو ادب د پاره په دې دور کې دا یو داسې نقصان دی چې د ګران باچا کمې به تر ډېر وخت پورې احساسېږي او مونږ په هغه باندې داسې وایو چې مونږ پې اعتماد شو. هغه زمونږ مشر مو مانوي پلار مو د هغه نه شعرونه زده کړه م کړې ده او ډېر شفیق او ډېر مهربان و. هغه ډېر ښه نثر هم لیکلی دغه شان د هغه نثر کې هم چې کوم دی نو یو پیغام دی.
د دې شاعرانو ادیبانو په وینا چې اکرام الله ګران د ښه شعر سره سره ښه نثر هم لیکلی دی باید چې په سرکاري کچ د هغه د خدماتو په اعتراف کې دغه نثر هم چاپ شي چې دارنګ د پښتو مینان ترې ګټه پورته کړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی او اوس تاسو ته د باروس خان مرکه وړاندې کوو چې زموږ همکار په امیر ساحل ورسره کړی.
موږ د ملګري سره کېناستو او دا خبره مو وکړه چې یره د پښتنه بي بي شیرینه په نورو سندرو کې ډېر د هغې هغه حالت چې دی په یو بد حال باندې تر اوسه پورې وړاندې شوی ده خلکو ته. سحر وختي پاڅېږي او کور جارو کول شروع کړي او د غوا غوجل غورځول شروع کړي او دغسې او دا حقیقتونه هم دي. دې کې څه د دې نه انکار هم نشته چې د پښتنو ژوند هم وروسته پاتې ټولنې شوي د هغې د ښځو ژوند دی بیا نور هم هغه وي وروسته پاتې وي او ډېر د مصیبتونو د مشکلاتو یو شکل دی. خو بیا موږ وایو چې یار داسې څه چې داسې دغه هم نه ده یوازې د پښتنو ټولنه او بیا پښتنه پېغله پښتنه بي شیرینه چې ده هغه کار کول غواړي هغه محنت کول غواړي هغه خپله ازادي خپل حقونه اخیستل غواړي هغه پیژني خپل حقونه او دغه پښتنه بي شیرینه چې ده پوهنتون کې ده دا یو ډاکټره ده دا یو انجینر ده او دا یو سیاستمدار ده. دا نو موږ چې همدغسې هغه بي شیرینه هم موږ راپورته کړو دغه مقصد وو. او بیا چې کله د دې نسبت اوس د ملالۍ یوسفزۍ سره رالو نو بیا خو نور هم ښه شو.
ښه باروس خان صاحب دا راته ووایي تاسې چې تاسې دغه ډول شاعري آیا رښتیا هم تاسې اثر وینئ په پښتنه ټولنه باندې؟ د دې
زما خپل د خیال چې پښتانه د بل څه په نسبت باندې زوم چې شعر او شاعرۍ ته ډېر زیات علاقه لري او په شعر او شاعرۍ باندې پوهېږي هم او شعر او شاعري خوښوي هم. نو دا بیا یو داسې ذریعه ده چې د میډیا په لارې د ریډیو شوه ټلویزیون شوه اوس خو پکې سوشل میډیا هم راله او سوشل میډیا ته به ورو دغه به هم سوا کېږي. نو دا یوه لاره ده یوه مؤثره لاره ده او زه خو دا ګڼم چې او میډیا یو اثر لري یو امپیکټ لري.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
خو بس مینائی علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیری نائی علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیری نائی مورے کمیر من تو خور او لرے خو بس مینائی علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیری نائی علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیری نائی تبی بی شیری نائی تبی بی شیری نائی تبی بی شیری نائی تبی بی شیری نائی وطن درل گلزار کی داد جہالت بھوتان پٹول دارا گزار کی تئے پریگے چی وطن درل گلزار کی داد جہالت بھوتان پٹول دارا گزار کی تد جنجی نئے دبت منا گلور نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے کبھی بھی شیر نائے کبھی بھی شیر نائے
سردار علی ٹکراوی دغه سندره پرون چې کله ملالی یوسفزای د نوبل جایزه اخیسته نو په هغه وخت باندې دا سندره الته زمزمه کړې وه ځکه مو تاسو ته وړاندې کړه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اوري او اوس د خبرونو لنډیز د لپاره ورځو ملي حامد زاده ته.
د خیبر پښتونخوا لسواته د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ ویلي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل غږ پورته کوي او په دې لړ کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د سوري ته د وینا پر وخت وکړې. ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو بلخوا په پېښور سوات کې د سوري او شوه د ملالې پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو مبارکي ویلې. پاکستان وایي د امنیتي چارو سربیره د افغانستان بیا ودانۍ کې هم پوره پوره مرسته کوي او د دې مقصد لپاره 1500 میلیونه ډالر ویلي کړي دي. دا خبره د پاکستاني خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلام اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډه په وخت وکړه. نن په کابل کې پر یو پوځي بس په ځانمرګي برید کې 15 افغان سرتېري وژل شوي. د کابل د امنیت کمانډانې ویاند وایي چې په دغه حمله کې د دوی 15 سرتېري وژل شوي او 12 ژوبل دي. وسوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت اخیستی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د شینډنو ولسوالۍ په بازار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. خو د مرګ ژوبلې په حق لسو نه ویل. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت هغه وزیرت کړی چې ګواکې د هرات شینډنډ ولسوالۍ بازار وسلوالو طالبانو نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې له افغان ځواکونو نه د ملاتړ او همکارۍ په برخه کې نن یو تړون لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ایوب سالنګي د دغه تړون له لاسلیک نه خوښي وښودله او د افغانستان له پولیسو سره د دغه ټولنې د همکارۍ د دوام غوښتنه وکړه. هند نوی تړونونه لاسلیک کړي چې تر مخه به د روس په مرسته په هند کې د اټومي انرژي پلانټونه جوړیږي او هند ته به تیل ورکول کېږي. او د چین چارواکو د هیواد غربي خپلواکي سیمې سنکیانګ اویغور په سرخار ارومچی کې د ښځو پر نقاب بندیز لګولی دی.
ملی حامد زاده وا چې د خبرونو لنډې درته وړاندې کول او اوریدونکو د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونو دا اوریدو یو جهان مننه. کته سره هم څه تجاویز یا مشورې وي مونږ سره ضرور شریکی کړئ. په دې سپوږه تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري ما مجید بابر د خبرونو ویان دی ملیحا امیر زاده او د مون تکنیکی همکار جانتن رامریز ته اوس اجازه ترا کوي چرته چې هم یې خاده باد وریالي سره.